السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د خبری مجلې کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو تر څنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
د طالبانو تر واک لاندې ولسوالیو کې د اختر رنګونه څه ډول دي؟
اختر به څنګه تېر کړو؟ پرون ماته زما مومنان وایي زما بابا موږ د اختر د یو شی مې غواړو که نه غواړو. زما زوی الله مهربانه دی.
د کونړ په غازي آباد کې جګړه روانه ده او دا به هم واوري چې نوې ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی دی.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه چې نو ځکه لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. تر هر څه مخکې خبرونه اورو. اسمت څاروانی در اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سفیر د لور د برمته کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. په ننګرهار کې په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لږ تر لږه شپاړس تنه مړه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د برمته کېدو او ځورول کېدو په اړه پلټنې په وروستي پړاو کې دي. شاه محمود قریشي نن په ملتان کې د اختر له لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل د افغان سفیر د لور سلسلې علي خیل بیان ثبت شوی او پولیسو له ټولو هغو ټکسي چلوونکو سره خبرې کړي چې د سفیر لور په کې سپره شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل د امنیتي کمرو اووه سوه ساعته تصویرونه راایستل شوي او له 250 تنو څخه پښتني ګرځېنې شوې دي. دا هم وویل کله چې تحقیقات بشپړ شول د افغانستان له حکومت سره به شریک کړل شي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د افغانستان د سفیر د لور له برابطه کېدو یو مخ انکار کړی و. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د نامعلومو کسانو له لوري د څو ساعتونو لپاره وتښتول شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له اسلام آباد ویستل. په ننګرهار کې نن په دوو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطا الله خوږیانی آزادي راډیو ته وویل
د ملکی وګړو یو سراچه موټر چې د جلال آباد ښار څخه شیرزاد ولسوالۍ ته ستنېدله د چمتلې په سیمه کې ورکستلل شوي چې سپکې مین چلدنه کړې ده. متاسفانه په دې پیښه کې شپږ کسان چې ملکي وګړي دي مخاور هم پکې دي دا شهیدان شوي دي او یو تن ټپي دی.
له دې چلا د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون چهارشنبې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې د انګېزې او عاملانو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. په یو بل خبر کې ویل شوي چې په بامیان ولایت کې نامعلومو وسلوالو دوه ملکي وګړي وژلي دي. د بامیان امنیه قمندان همایون ایلخانی آزادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د یکاولنګ ولسوالۍ په بغلک دی سرخ کلي کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشۍ ماڼۍ په لور د توغندوی وشتل وخندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل خو مشروب لی وانړوله. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو په څنګ کې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د کابل د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قمندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یوه ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکې کړې دي.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولی او د میمنې ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرښې لیدلې دي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولی شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون چهارشنبه نن چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غوښتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغو سیمو اوسیدونکي چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولی شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي وو چې د دغو دوو سیمو 15,000 اوسیدونکي روسی پاسپورټونه لرلی شي. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلابونو لشته لږه 14 کسان وژلي دي. د دولتي خبري اژانس سینووا د راپور له مخې د هینان په مرکز ژینګژو ښار کې د سیلونو خورا زیات ورانۍ هم کړی دی. په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري، په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او تر مځکې لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. له دې سیمې څخه د 1 لک په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته یوړل شوي دي. او د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرایل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوي دي. د ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی همداراز ویلي چې د دې برید په ترڅ کې د 15 تنو ایران پلوه ملي شو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریې خبري اژانس سانا هم ویلي د اسرایل توغندي د حلب ولایت پر شمال لګیدلی دی.
مخامنه خبری مجله اوری که غواړی چې دا خبرونه ولولي زموږه ویب پاڼه ته ورشي. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د دغه هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بریالۍ شي دا به د افغانستان لپاره یو ښه خبر وي. دوی په دوحه کې وروستۍ خبرې هم ګټورې بللي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پر نوښت په خپلې یو خبري غونډه کې وویل،
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي، د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې د رامنځته کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیرې شنبه او یکشنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلي سي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسترولې درلودې او غواړي چې د پرمختګ، بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسترولونو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربند ټینګار کوي، هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري آزادی رادیو ته وویل،
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید لوي او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو، مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې که اوربند وسی مذاکرات به په باوري فضا کې ترسره شي. همدارنګه تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغری غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربان موضوع د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې واضح شوی ده.
خپله قابلداري هم منلې ده چې بین الافغاني مذاکراتو د پرمخولو لپاره به د دوهې توافقنامه اصل کې د اوربان په رابطه هلته خبره راغلې ده. هغه به نظر بحثونه شوي چې بان به پوره کامل او بشپړ اوربان به دی هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي، د هغه نه وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي، د هغه نه وروسته به بیا اوربان کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی، د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالي او ځاني زیان رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د لوی اختر دویم ورځ ده، په دې هیله چې تاسو هم د اختر د دوه ورځې په خیر سره تیر کړی وي او سبا ورځې هم په خوشحالۍ سره تیر کړئ. په یو شمیر سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، خلکو سګنۍ اختر څنګه لمانځلې؟ راځو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځې دا ورځی خایې د تیر وخترونو په پرتله توپیر ولري. یو شمېر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو بیلا بیلې کیسې لري. له دوی څخه یوه 8 کلنه سبزینه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتګ شته. کلونه مخکې زموږ اخترونه ډېر له خوښۍ او ډک وه. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ مېرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولی له کور څخه بهر ووځو. اختریزې جامې مو نه دي جوړې کړې. موږ هیڅ نه شو پوچه اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي، نه اختریز دسترخوان لرو نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خواشنۍ تېره کړه، نن هم.
د سبزینې په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنګ او خوند نه لري. 15 کلن صدیق الله د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای وای
اختر څنګه تیر کړم؟ د پرون ماته زما مومنان وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو. زما زه الله مې ربانه دی، خدای دې دې غټ، خدای دې موږ ته څه سره راکړي. هیڅ پر دنیا دې چا مده کې نه روشنه نه دی.
خو د ځینو لپاره ښایي د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې دا اختر د نورو اخترونو په پرتله ډېر توپیرونه لري. د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ یوه اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتي کلیوالي ژوندونه دي، یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته، ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی تر ګینات ټکالې میمونه یې دشان دي. او ځکه دو خطر همدا وی چې څوک په ټکرۍ کې هم سي، په جوابو کې هم سي، چادرې کې هم سي، محرم ورسره وي. بخیر افتمات ډېر ښه دی، عیدونه ښه ډېر ښه دي، میمونه دي، ډېر ښکاري دي. په نوبت باندې کو مثلا ښځې علایده وي، نرینه علایده وي، ماشومان ته مثلا ښه دي، میوه وي، میوه هم دي، درې رقم اخیستل کېږي، غټانو ته یو رقم، ځوانانو ته بل رقم.
د افغانستان په یوه بله برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمري ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي، خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمونځ وکړ، قرباني هم وکړې، دیو بل کورون ته لاړل، خلکو د خپلو خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په شار کې خلک اندېښمن دي. ډیر خلک لشار نه راووتل او اطراف ته راغلل چې دا کار د اطراف خلک اندیشمن
په ورته وخت کې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وځه سوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوی ده.
پر دې سربیره غزنی هم چې یو وخت په اخترونو کې د میلو ګرم مرکز وو، د ولسوالۍ ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې هم خلک خوا دې خوا تلل او میلې او دغه راز پارټۍ کولې، خو سږ کال دوی وایي چې اختر بې خوند او کمرنګ دی.
اختر خو په غزنی کې په میله ځایونو کې د خلکو سګنې کمرنګ ګڼه ګونه. حکیم سرای پارک چې دلته به په نورو اخترونو کې د خلکو زیاته ګڼه ګونه وه، دلته به د اختر لومړۍ ورځې حتی تر یوې اونۍ پورې میلې، هګۍ جنګېدل، غېږې نیول او اتڼونه روان وو. خو سږ کال د خلکو ترغاک د مرغانو شور پکې زیات دی. د دغه پارک په چمنونو کې د نورو کلونو په پرتله ډیر کم کسان لیدل کیږي چې ډیری برخه یې ماشومان دي، خو ځینې ځوانان هم تر سترګو کیږي. دغه پارک تقریبا د جګړې کرخه ده چې یو لوري ته یې طالبان او بل لوري ته یې سرتیری ګوته په ماشا ولاړ دي، خو کله کله د یو بل پر وړاندې ماشې ته زور هم ورکوي. نقیب الله دغه پارک ته له خپلو دوه ماشومانو سره راغلی. دی وایي سږ کال خلک ویره محسوسوي، نو ځکه میله ځایونو ته نه ځي.
دلته خو تاسو وینئ چې مثال د پارک یوې خواته عسکر دي، د بلې خواته طالبان دي. د جګړې له کبله دلته پارک ډېر خلک څوک نه سي راتللی، ډېره ویرې.
میرویس یو بل ځوان دی او دغه پارک ته له څو نورو ملګرو سره یو ځای راغلی دی. دای هم وایي د جګړو او بریدونو له امله دلته اوس خلک زیات نه راځي. د دې خبره چې سولې او اوربان ته زیات خلک خوشاله و، خو له بده مرغه چې ارمانونه یې خاورې سول. میرویس وایي د دوهې وروستۍ ناسته ډیره بې معنا پای ته ورسیده، دوی زیات ناهیلي کړل.
دلته حکیم سنای پارک راغلی ما نور وخت به دغه پارک ته راتلو، تقریبا خرش به وو، خلک به دلته ډیر میلې به وي، اتړونه به وو. اوس هغه میلې او اتړونه اوس نسته، اوس خلک د جنگ له ویرې سي وازی دي، وهم د سي سکوت کیږي، ولایت سکوت کیږي، جنگ د ټکا ده. نو همدې وجه باندې څوک پارک ته نه راځي، خو به ډیر خرش ودلې.
دا په داسې حال کې ده چې تقریبا تر اختر لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار په کمربندي پوستو بریدونه وکړل او دغه کمربند یې مات کړ، چې له هغه وروسته دغه وسلوال د ښار څنډو ته ورسېدل. خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په موخه یې ګامونه پورته کړي دي. د غزنی ولایت امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد وایي د ولسونو د خوندیتوب په موخه یې د لوی اختر لپاره یو ځانګړی او ګډ پلان جوړ کړی دی. نوموړی زیاتوي خلک د ډاډ لري چې موږ به په پوره ژمنتیا، قوت او ایمانداری د خلکو ساتنه کوو.
ملي امنیت پکې شامل دی، هم ملي پولیس پکې شامل دی، هم ملي اردو، هم کوماندو ځواکونه چې دغه ملي امنیت ځواکونه حمایت کوي پکې دي. دا ځنګړی پلان چې هغه د شهر په اطراف کې دی، هغه مسجدونه دي، هغه د ملي ځایونه دي، هغه د خلکو د پاره د تفریح ځایونه دي. ان شاء الله دا به امن وي او زموږ پولیس او زموږ ملي امنیت ځواکونه به څلور ساعته د خلکو په خدمت کې وي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دوه اونیو څخه د غزنی ښار په څنډو کې ډیر وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ وخت په وخت جګړې کیږي.
د افغانستان چارواکي هڅه کوي چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته له لویدیځو هیوادونو سره اړیکې ټینګې وساتي. په همدې هدف نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب انګلستان ته ولاړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خپلې هڅې تیزې کړې دي. افغان حکومت وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم نن د چهارشنبې په ورځ لندن ته ولاړ چې د دغه هیواد له چارواکو سره به پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. افغانستان د دوه ورځني سفر ته په تمه دی ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې د برېټانیا همکارۍ زیات شي. د افغان حکومت د رسنیو مرکز مشر د وخان منپال
هواد ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د انګلستان د حکومت له سیاسي او امنیتي رهبرۍ سره د لیدنې په هدف نن سهار دغه هیواد ته سفر وکړ. ښاغلی محیبه په دې سفر کې د انګلستان له چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو بحث او خبرې ولري او دا سفر د دوو ورځو لپاره دی.
ښاغلی محیب درې اونۍ وړاندې روسیې ته هم سفر کړی و چې د ګډو ګټو او د افغانستان په سولې او امنیت کې د دغه هیواد د رول په اړه یې له چارواکو سره خبرې وکړي. هغه له روسیې وروسته قزاقستان هیواد ته هم سفر وکړ او له دغه هیواد یې د همکاریو غوښتنه وکړه. برېټانیا ته د ښاغلی محیب د سفر سربېره ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان لوی درسیز ولی محمد احمدزی هم هند ته سفر وکړي. د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوې چې د افغانستان لوی درسیز راتلونکي سیشن با نوی ډیلی ته سفر وکړي تر څو له هندي چارواکو سره د هند پوځي همکاري او په افغانستان کې د نامنیو د زیاتیدو په اړه خبرې وکړي. ولی محمد احمدزی بل خپل هندي سیال جنرال منوج مکن نرونی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وویني. افغان حکومت هیله لري چې دغه سفر به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره پایله ولري. د وخان مینفال هند ته د افغانستان د سفر په اړه توضیحات ورنکړل خو وی ویل چې نوې ډیلی د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او کابل تمه لري چې هند د سولې خبرو او د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې مرسته وکړي.
هند د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی. موږ له تروریزم سره د مبارزې ګډ موقف او دریز لرو او په اقتصادي او امنیتي برخه کې یو بل سره همکاري لرو.
په افغانستان کې د سولې خبرو په ټپه درېدو او د جګړې ډګر په ګرمېدلو سره دغه هیواد اوس د سولې خبرو پال کولو او د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز کولو کې له بل هر وخت زیات د سیمه ییز او نړیوالې همکارۍ ته سترګې په لاره دي.
افغان چارواکي برېټانیا او دغه راز هند ته دا سفرونه داسې مهال کوي چې په کور دننه په اکثرو ولایتونو کې جګړې روانې دي. د کونړ په غازی آباد کې هم جګړه روانه ده او ځایي چارواکي او ولسي استازي وایي چې د ملي اردو یوه هډه هم طالبانو نیولې ده.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتی مسؤل چې له نوم خودلو او آواز ثبتولو یې ډډه کول ازادي راډیو ته ومنله چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکز یې نیولې دی. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې پلې لوا د مطبوعاتو د دفتر مسؤل شاهد الله صافی بیا وایي په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوي او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړي او همدارازې د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګي مټال او کامدېش ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم بنده کړي چې له امله د یادو ولسوالۍ اوسېدونکي د خوراکي موادو درملو کمی او نورو ستونزو سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اخترېزو راپورونو په لړ کې اوس درته دا لرو چې په کندهار کې ماشینی یا کمپیوټري غاړو د کندهاري دودیزو لاسي خامکي غاړو بازار سوړ کړی دی.
فرشته د کندهار شهر اوسیدونکي ده. دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کندهاري لاسي خامکي غاړې په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وایي اوس چې ماشینی غاړې بازار ته راغلي خلک لاسي غاړې نه رانیسي ځکه د ماشینی غاړو بې کښته دي خو د لاسي غاړو بې لوړې دي.
اوس زیاتره خلک کمپیوټري غاړې رانیسي ځکه کمپیوټري غاړې تر لاسي غاړو ارزانه دي نو ځکه ډېر خلک په ودونو کې لا کمپیوټري غاړې رانیسي. لاسي غاړې ګرانې هم دي نو ډېر خلک کمپیوټري غاړې رانیسي. لاسي غاړې اوس ډېرې نه خرڅېږي.
نجیب الله چې د کندهار ښار د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړې خرڅوي وایي لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او له دې لارې ډېری میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجیب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیه د غاړي رانیسي او علاقمندان یې زیات دي. د ماشینی غاړو د یوې کمپنۍ مشره رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسی غاړو اغیز کړي. د دې په وینا دغه غاړي په لنډ وخت کې جوړیږي او په مناسبه بیه خرڅیږي، خو په خبره یې اوس هم لاسی غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشینی غاړي رانیسي، ځکه دغه غاړي له 1000 افغانیو څخه تر 2000 افغانیو پورې په ښه خامک سره پلورل کیږي. د هغې په خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتو پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانیو تر 60000 افغانیو پورې رسیږي، خو ماشینی غاړي کولای سي په 4 ساعتونو کې جوړ سي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وي خو درانیول توان یې ونه لري، موږ کولای سو له 8 تر 10 ساعتونو پورې په ښه کیفیت او مناسبه بیه خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړي قیمت د لاسي غاړو په پرتله 10 تر 20 برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړي بیه 800 تر 2000 افغانیو پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړي بیه 100 تر 120 افغانیو پورې رسیږي. کنداري غاړي چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي، د خوښۍ په ورځو په ځانګړې توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
د دغه خبری مجلې د پاشي بوته نګدی یو رسای راپور دار اخلو چې د نورستان په غنو سیمو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او سړکونه ویجاړ کړي دي.
د نورستان دواب ولسوالۍ کې 13 ورځ ماسپخین محل د شدید او تیز باران لامل سیلابونه راوتلي چې د خلکو په خبره باغونه کورونه او زیاتې کرهنې ځمکې ویجاړې کړې دي. د سیمې یو تن قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل
یو نادبي او عجیب باران شو چې بیخي په عمر کې مونږ لیدلی نه و. هغه تقریبا یعنی داسې ونیسه چې 50 کالن او 60 کالن او 30 کالن ونې چې دلته ولاړ وې، هغه هم
د دواب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی جلال الدین وای سیلاب ډېرې لارې ورته تخریب کړي او د موټرو له تګۍ وستلې دي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د دواب ولسوالۍ سربیره په واما او مرکز پارون کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، سړکونه تخریب کړي چې بیا رغولو لپاره اړینې مرستې په کار دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې د وروستیو رختونو له امله د ډېرو خلکو کورونه ویجاړ شوي، سړکونه ډېر زیات تخریب کړي دي، هم په مرکز پارون کې، هم په واما ولسوالۍ کې، دواب ولسوالۍ کې، نورګرام ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې خلکو ته هم مالي نقصانونه رسېدلي. سړکونه په اکثرو ځایو کې بارانونو او د سیلابونو له امله تخریب شوي دي چې یو عاجل ترمیم ته ضرورت لري.
شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې دواب او منډول ولسوالۍ وسلوالو طالبان نیولي او همدارس د نورګرام ولسوالۍ د محاصره لاندې ده. د خلکو په خبره چې په لغمان کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمن جګړو پرې لوی لار هم بند کړی ده. دوی له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې لوی دیز نورستان ته غزیدلې لار دې له هر ډول معاني او پاک کړي، څو پرې دوی تګ راتګ وکړي او دوی تمرستې پرې راورسیږي.
په همدې راپور سره د دغه ماښامنۍ خبري مجلې د پای شېبو ته ورسېدو. په کابل کې شپږ نیمې بجې شوې. په بله خپرونه کې زما همکار جاوید نعیمی ستاسو کوربه دی.